السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیايي سیستم سره مرسته وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیره روغتیايي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. له بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویاند ویلي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا د بیان له مخې تر 260 ډېرو روغتیايي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو یو مخالف ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسټه برید کړی، 15 طالبانی وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې له طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي چې وسلوالو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلی و چې څلور طالبانی وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او طالبانو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لاره د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویې ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي اسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې ریل لارې پر جوړېدو موافقه وکړه. د مسکو په هوایي ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه لخنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې بی پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا یو چارواکي نن وویل چې اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به دا الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. او د پاکستان پولیسو نن وویل د دې هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولي دي. دا کسان وروسته د هغه نیول کیږي چې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب ایالت د فیصل آباد په جرانوالا سیمه کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغوی ته یې اور ورته کړ. دوی وروسته له هغه وپارېدل چې په وینا یې 2 تنو مسیحیانو قرآن کریم ته بې حرمتي وکړه. پولیس وایي د مسیحیانو د کورونو او کلیساو د سوځولو په تورې تر اوسه 128 کسان نیولي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورئ چې ملګری ملتونه وایي په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیزونه په زیاتېدو دي.
د بشر د تاریخ په اوږدو کې یوازینی حکومت دی چې د حکومتدارۍ بنیاد یې د ښځو په وړاندې د ظلم او استبداد پر بنسټ کې ښودل شوی.
داسې مهال چې له شپږم د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز نږدې 200 ورځې تیریږي، نجونې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل غواړي. د اسلام آباد پر لور د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د مارش جزئیات درکو او په یو تفصیلي راپور کې په تیرو 2 کلونو کې له افغانستانه د خلکو د کډوالۍ پر ستونزه رڼا اچوو.
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالی په دې معنی ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړی له لاسه ورکړي.
د ازادۍ میلمه په ځنګړې مرکه کې له هغې لیکوالې سره خبرې کوو چې د نړۍ امپراتورانو ته د اسلام د پیغمبر لیکونه یې راټول کړي او چاپ کړي دي.
یا وختو د جوان د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلې کړه د دنیا امپراتوری ته.
در دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی دانیل اندرس وای ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو کې لګډون څخمنی کیږي. دی وای کغواړي چې ټولو افغان نارینه او خزینه او ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي نو د خزینه مرستندویو کارکونکو ګډون اړین دی. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او ډیریو دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې پاړه د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو هڅو لا هم مثبته پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې دینیل اندرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغاني کارکونکو له ګډون منع کیږي. خاغلی انډرس په یو بیان کې چې 13 ورځ نا وخته خپور شوې لی ټولو اړمنو افغانو خزو او نارینه وته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دي. په بیان کې راغلی خزي په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینی اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک تر سره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو لړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامدار ژمنتیا خودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې ل شپږ 20 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغلی انډرس په بیان کې راغلی چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې حد ته دوام ورکړي او د 12 میلیون امیرمنو په ګډون یې 3.8 میلیون افغانانو ته یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیر دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډیری افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لامل شوی او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلی او د روغتي خدمتونو ترڅنګ پاکو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او د غشان سرپناه ورته برابر شوی. دا بیان په ټکو پر روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې. شاوخوا 8.4 میلیونه روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بیساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونه ته راټیټ شو. په دې سربیره له 260 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې لامل یې لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسي محدود شو. په بیان کې راغلی چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتای تمخه کړې باید افغانانی په وړاندې ودرېږي.
د بشر د تاریخ په اوږدو کې یوازینی حکومت دی چې د حکومتدارۍ بنیاد یې د ښځو په وړاندې د ظلم او استبداد پر بنسټ کېښودل شوی او د ټولنې د سم نیم قشر په وړاندې یې جنسیتي اپارتای تمخه کړې. تر هغه وخت چې افغانستان د دوی په وړاندې مبارزه پیل نشي او افغانان خپل سیاسي اراده په خپل لاس کې وانخلي او په دې تمکینی چې امریکا یا شرق او غرب پر راضي او دوی ته به ازادي اخلي دا یو تیر وطن ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي او افغان میرمنو د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ویلي و چې پر خوځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده نړۍ والی باید د فشار په ډول ولنه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په غبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي، خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریځ نه دی بدل کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی ډینیل انډرس ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 9.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس درې برخې جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، او دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې 480% زیاتوالی ښیي. نوموړي ویلي چې مرسته ترلاسه کوونکو بنسټونو په دې کال کې یوازې 25% بسپنه ترلاسه کړې او لا هم د 1.3 میلیارد ډالرو له جدي کمښت سره مخ دي. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ژمي په راتلونکي موسم کې به زیانمن افغانان له سختې لوږې، ناروغیو او آن د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو هغه ویلي نه غواړي داسې یو حالت پېښ شي. خاغلی انډریس له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې سخت وخت کې افغانان یوازې پرېنږدي او د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ دریم کال هم افغان جنو او ښځو ته د زده کړو له اجازه ورکولو پرته پیل شو، که څه هم د نجونو د ښوونځي او د تړلو نږدې 200 ورځې تیریږي. خود طالبان حکومت تر اوسه هم د خوندزیو د پرانیستو پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريالې په یو تفصیلي راپور کې واورئ.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا 200 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم جنو او ښځو ته د خوندزیو او پانتونونو د اجازه ورکولو پرته پایل شو. څه چې افغاني خزې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یو تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تېر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د 11 ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو، او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولې، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځي د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځي خلاصون یوازې د ښوونځي د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوسته پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وای د ښځو شتون په یو ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو لارې لوړ پوړونو ته رسیدلې شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثر ثابت کېدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته رسیدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرزالعمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته لدې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د یوې اعتراضیه غونډې ژمنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. ښاغلی پښتین نن سهار وختي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسر کړی دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک د شیبه له اسلام آباد په مستقیمه اړیکه را سره ده. خټک صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاروانونو وضعیت تشیبه څنګه ده او آیا تر اوسه پورې هم لکه څنګه چې ښاغلی پښتین ادعا کړې وه د دوی د فعالانو د ایسرولو کار روان دی؟
مننه. بیخي هم دغه څه ده، داسې نه اټکل نه کېدو چې دومره به زیات مزاحمت ورته وشي د پولیس لخوا به دوی ونیول شي. خو دا چې دوی څنګه روان شول، پرون شپې روان شوي دي کاروانونه د بیلابیلو علاقو نه زیاتره د پښتونخوا د سیمو نه، نو هغه په لاره کې پولیس ونیول. په لاره کې څه چې د هغه غړو چې د غورځنګ غړي دي د هغوی په کورونو باندې هم پولیس چاپی وري او د کورې خلک ونیول. داسې خلک هم نیولي دي چې په غورځنګ کې نه دي، اسې حمایت یې کوي. او دلته هم چې خلک راتل ځای په ځای ورته خندونه جوړ شي وو او لارې ورته بند شوی وي. بل خبر دا ده چې د پښتونخوا نه زیات مزاحمت وینده پنجاب ته خانه چې کم خلک راتل هغه په اسانۍ سره راورسېدل. او د پښتونخوا نه چې کم خلک راتل هغه ډیر په عذاب شوی دي، خصوصا په خیبر کې ډیر خلک نیول شوی دي، په وزیرستان خلک ډیر په ګران راورسېدل. د شپې څخه درې نیمه بجې راورسېدل د وزیرستان قافله.
په دې ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاروانونو لپاره مزاحمت پوځیانو کړی او که ایالتی ادارې
پولیسو کړی دی؟ زیاتره دغه چې دي کاروایان د پولیس کړی دي، د نیولو د چپو وهلو او د لارې بندولو ټول کار پولیس کړی دی.
بله،
اوس د غورځنګ قافلې،
بله مهرباني،
د غورځنګ قافلې تر نول تر رسیدلې وي او داسې یو وخت کې پریکړه را وشوه چې دلته دغه جلسه کوي. د سترې محکمې د پاکستان سپریم کورټ مخې ته نه ځي، خو اوس بیا د سمو د مخکې بیا فیصله وکړه چې نه زو همغه روان شو د اسلام آباد د سپریم کورټ مخې ته. لاره رسیدلې په اسلام آباد کې د نن چې کومه ماده لګېدلې د جرمي قانون د 1340 هغه داسې نه احساسېږي چې دلته مسله هم شته. خلک آزاد روان دي، ښه ماحول دی، وضع ډېره ښه ده، خو د بار نه چې کوم خلک راځي هغوی ته ستونزه د ځای په ځای باندې لارې ورته دغه شوي دي، بندې شوي دي. او د سپریم کورټ مخې ته، هندوستان محکمې مخې ته ډېر زیات شمېر کې د پولیسو او نیم پوزی او پوزی اهلکاران ولر دي. زثار پر اترشه او ما غدل وزه مکتل نو سوق نو اوس چې بیا راتلم نو ډیر خلکو د عسكر ډیر زیات او عام خلک نه پر خپل خپل لوتا دا کافلی لاندې رستری دوی چر نږدې شي بیا به پته لګي چې پریدي کنه پریک دي.
bale د غونډه په ځای کې تروس پورې څومره کسان شاوخوا رسیدلی دي؟
د غونډه ځای چې دوی کم اعلان کړي او د ستره محکمې ځای هلته لا سوق نه دي رسیدلی، خو ډیر لري. دوی په ترنول کې راجمع شوی د اسلام آباد نه بهر د پنڈی سیمه ده، هلته راجمع شوی دي، هلته نو سره روان شو.
بله، او د دې غونډې هدف څه دی؟ په څه اعتراض د څه د پاره دی؟
دوی ته د غونډې اعلان کولو په هغه وخت کې د دې اهداف ویلي و چې موږ په پښتونخوا سیمه کې د پښتونخوا په وطن په ټولو سیمو کې امن غواړو، د ترګرۍ خلاف د غونډه کوو، د په زور د ریاستي د رول خو په زور د خلکو لادرکه کول، یعنی پروتکول خلاف د غونډه کوو، د د پښتنو مدني وسایل د لوټلو خلاف ته غونډه کوو او په فوجي عدالتونو کې فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د ملکی وګړو د ټرایل یعنی کیسونو او دوسیو د مخالفت ته پرده غونډه کوو.
ډیره زیاته مننه. یو لنډه پښتنه هم که په اخره کې ځواب راکړي چې یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراضیه غونډه ده که نور ګوندونه او تنظیمونه هم ورسره دي؟
غونډه خو د پښتون ژغورنې غورځنګ ده، البته دوی بیا د پاکستان کې په پښتنو سیمو کې چې څومره هم سیاسي او مدني فعالان دي ټولو ته دعوت ورکړې ده، بلنه ورکړې ده چې راشه زموږ په غونډه کې شریک شي. غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ ده او تر اوسه صرف د دوی مشران ښکارل کیږي، داسې څوک بل څوک غټ شخصیت یا لوی مشر نه دی په نظر نه غره.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټکو چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلان شوي جلسې یا غونډې په اړه جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یوه پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتېدل دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د شمیرنو پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ مختلفو هیوادو ته کډه شوي دي. کمدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور لمخه په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 8.2 میلیون افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو اوږد حالت دی.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو رئیس د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. لسوری او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 1% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي. د غرض د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیون افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالۍ په دې معنی ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډیری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتی که بود نتانستیم اونجا زندگی
کنیم. در زین ستونزو لعبالا و نتوانیدو چه حل تجوان وکرو. شل کلمی خدمت وکر. در دیل پارا چه غلنوم. پا دیرو سختی و میزان ایران تورا سابا. شپک اولاد لرم. دورازی دوالا که تومانا پا سختی گتم. پرتل انسانی امکاناتو دل تجوان کوم.
هیچ امکانات انسانی برای زندگی و ایگپا نداریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کړ تقریبا سه ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم، ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره وو. څو میاشتې په لاره کې وم، له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده، ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم، قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایا هغه کسان چې په دې دوه کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي چې له دوه کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شو ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیسو
کله مو چې وختل افغانستان او زول پولیسو څخه تر هوایي ډګر ټوله لار مې دی وطن هوا بیاوله. سو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستر لرم، خو هیڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړې صف
شروع کړم او حالا مشورهای مهاجرت به خودي خود مره
خود. ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوهه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقي او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پېښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تیروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ زه خبره کوم. دغه زموږ سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لاغول سو؟ دغه باید فعال سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالامرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي، چې دا سړک الغا سي. راځي عزت وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. ما نوم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وظیفه او سوالی د پتنی د کریم غوښتنه مو دا وکړه چې مو پیغام چیرې نشر شي دغه د وظیفه تروی وړ مو د ټلیفوني خادي ډیر وخت منظور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکه چې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا